السلام علیکم ل گرمی نمخ کې لس بجې دې سر رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار هغه خبرې به اساس او بلل چې وای په افغانستان کې حقانی شبکه نسبت پاکستان ته ډیره فعاله او پیاوړې ده. دا هم اوري چې افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو کسانو مظاهره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژل شوي او د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهوری ریاست خبرپاڼه د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو سرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د نظر اختلاف رامنځته کړی. سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوې او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي په مظاهره کې د مدني ټولنو ولایتي شورا د سیاسي ګوندونو استازیو او زرګونو ځوانانو ګډون کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې په الکترونیکي تذکرو کې د دوی ملي هویت او دین ذکر نشي دا تذکرې به ونخلي او د دغو تذکرو د ویشلو مرکزونه به هم له خطر سره مخ کړي. دوی هم داراز ګواښ کړی که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د سر په بیه به د دې مسلې نه دفاع وکړي. له دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوي خو اجرایه ریاست بیا ویلي چې په دې اړه موجوده اختلافات پای ته رسېدلي او ډېر ژر به د دې تذکرو ویشل پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژلي. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې عملیات په هلمند، غزنی، بغلان، کندز او سرپل ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 15 مخالفین ټپیان شوي او 11 نیول شوي دي. دوی وایي چې په یادو ولایتونو کې عملیات لا هم روان دي او هدف یې د حکومت د وسله والو مخالفینو ځپل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.9 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 6.8 افغانۍ. د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسله وال یې وژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یو کور دوه توغندې وویشتل. راپورونه چې په حمله کې 4 وسله وال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورن کرښې ته نږدې په قبایلی سیمو 12 ځله راکټي حمله کړې. د امریکا د کانګرس دوه غړیو دو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش دیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د امریکا سنا باید لږ تر لږه څلور دیرش موافقې رایې ترلاسه کړي څو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو دوه نور غړي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شوي وو مړه شول. د لاسي بم حمله د دې هیواد د پارلمان د ودانې مخې ته په روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد د خپل د چارواکو وویل چې زخمي عسکر الکساندر پرون د کیف په یو روغتون کې ساه ورکړه. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د پیښې په اړه لږ تر لږه دیرش تنه نیول شوي او د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشینکو د عاجلو څیړنو امر کړی. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو الکساندر ویچ او بوهسلاو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچ په بلګراد کې خبري غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 3,650 یورو مرسته ورسره کړې څو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو پرون وویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحراني وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. او قزاقستان او چین د درویشت میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریزې موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چې په طبیعي زیرمو غني قزاقستان د تیلو او ګازو او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې موافقې له پکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک شوې دي. نظربایف ویلي چین ته د اوسنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا خبره چې وایي حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده به اساسه ګڼلې ده.
دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرانشاه کې په غذای قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورو چې په دې وروستیو کې کابل خاریان په استوګنو سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي نه شکایتونه لري. دا هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه کور کړي او د ګوډي اچار اوري.
د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته او شکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره به اساس او بلل چې وایي په افغانستان کې حقانی شبکه ډیره فعاله او پیاوړې ده. د دې ریاست مرستیال وان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې لا هم حقانی شبکه په پاکستان کې ریښې لري. د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمد احمدزی هم وایي چې حقانی شبکه اصلا په پاکستان پاکستان کې فعال ده او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد پلانونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سرتاج عزیز دا خبره هیڅ اساس نه لري او د پاکستان پر خاوره د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو د خوندیتوب او د هغوی د مرکزونو په اړه پاکستانی چارواکو ته افغان مقاماتو کره اسناد او شواهد هم سپارلی دي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
په افغانستان کې د حقانی شبکې د فعالیت او پیاوړتیا په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې د افغان حکومت او د خلکو د استازو له جدي غبرګون سره مخ شوې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل داسې شواهد نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیت او پیاوړتیا ثابت کړي.
حکومت افغانستان هنوز شواهد را
دی وی افغان حکومت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې له مخې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار ادعا ثابت شي. لا هم په پاکستان کې د حقانی شبکې ریښې نه دی وچې. د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې ویلي دي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې ډیره فعاله او پیاوړې ده. ښاغلی عزیز ویلي چې پاکستاني پوځیانو د حقانی شبکه د وزیرستان په قبایلي سیمو کې ځپلې او له منځه یې وړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې بې بنسټه وبللې او وایي دا ټولو ته معلومه ده چې د حقانی شبکې ځالې په پاکستان کې دي.
کوم تروریستي عملیات چې دوی جوړوي طرحه برنامه هلته جوړوي نو په هغه په دې معنا ده چې په افغانستان کې دوی د څه خاصه قرارګاه او جایزه نه لري او کلرله یو وخت به اوس امنیتي ځواکونو هغه له منځه وړې وه. دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرامشاه کې په غذای قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې ډول خبرو سره د خپل بام واوري پر افغانستان ورچوي او ځان له مسؤلیت خلاصوي. د سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال زبیر شفیقي هم ورته نظر لري.
تلاش شامیس کې امو مراکز
انتخاب دی وی پاکستان هڅه کوي چې ترګرو مرکزونه افغانستان ته ولیږدوي او یوازې د دغه هیواد هدف دا دی چې کومې دعوې له افغانستان له خوا کیږي چې کوم کسان نیول کیږي دا د حقانی شبکې دي. اوس دوی غواړي داسې وخی چې د حقانی ډلې مرکز په کابل کې دی او عملیات هم په افغانستان کې کوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې ویلي چې د حقانی ډله په افغانستان کې پیاوړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست اوس په کابل کې د وروستیو حملو په تور د حقانی شبکې او پیښو ورشورا دیش تن غړی نیولې دي. سیاسي کړي وایي چې اوس امریکا پر پاکستان فشار راوړی دی کړه ترهګری په وړاندې جدي مبارزه ونکړي نو خپل کلنۍ یو میلیارډ ډالری مرسته به پرې ودر. د دوی په وینا دې موضوع ته په پام سره پاکستان غواړي دا وخی چې په خپل خاوره کې د نننې د حقانی ډله او نورې ترهګری ډلې ځپلې دي او اوس دغه ډلې په افغانستان کې پیاوړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. افغان کارپوه د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کدنی عالمان هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي خو تر ډیره باید په خپله دې مبارزې ته شمن وي او هڅه دې وکړي چې فساد له لوړپوړو اشخاصو لرې کړي. له ښاغلي اسامی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې خه مبارزه وکړي.
فساد په هغه وخت کې د خاتمه پیدا کی چې یقینا زمونږ خپل سیاسيون د زړه څخه او د اخلاص څخه به د وطن باندې زړه وخوږي او د دې وطن په درد باندې دوا شي. تاسو وګورئ په تیر یو کال کې چې انتخابات شوي دي ولسمشر جدي معنی ته ننوتلی دی. ډېر وادي د خلکو سره کړی وي هغه وعده یو هم پر ځای باندې نه شو بلکې ورځ تر ورځ حالت خرابېږي. اقتصاد د خلکو
نو تاسو منظور ده د ښاغلی استاد وبخي چې مداخله کوم یعنی چې فساد باید اول لوړپوړو چارواکو پیل شي مبارزه ور باندې او بیا هم دسي عادي طبقاتو کې هم دغه مبارزه پلی شي که څنګه او دوی د همدغه لپاره نن دغه پیغام ورکړي چې باید دینی عالمان هم په مبارزه کې برخه واخلي او د دوی رول مثبت وباله.
تا خبره بالکل صحیح ده. دین چې هغه غټ رول لري د پیغمبر علیه السلام خبره هم دغه ده چې څوک چې تاسو کې مطلب شریف ډیر پیسېدار وي امیر وي هغوی غلا کوي په هغوی باندې حدود نه تطبیقوي او څوک چې غریب په هغه باندې حد تطبیقوي. یو سړی دی زره روپی افغانی رشوت اخلي یو چې دی یو لک ډالر رشوت اخلي هغه یو لک ډالر چې دی هغه څوک باندې څوک حد نه تطبیقي او نه څوک هغه محکمه ته کش کوي. مګم دغه یو زر روپی چې اخلي یا 2000 روپی چې اخلي 1000 روپی چې اخلي هغه محکمه کیږي. زه دا وایم چې د لوړ پولو چارواکو نه شروع شي او بیرته زه فکر کوم کوم چې هغه مامورین په خپل باندې اصلاح کیږي وای اذا کان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم رقصوا کچه صاحب د کور مشر او مشران چې هغه ډول وهینو د کور واړو خو به حتما غوي ته اتن کوي غوي ته بغړيږي نو زما خبر هم دغه دی دین هم دغه وای چې اول د لوړو خلکو نه شروع شي د غلان د خلک دی واړه د خپل په خپل باندې اصلاح کیږي
تاسو څه فکر کوئ خغل استاد چې یعنی دوی په دغه پروګرامونو کې کامیاب نشي دوی ویل چې فساد به ورکو له دې ملک
کوم فساد به دای لري کوي په تعلیمي سطح به فساد لري کوي د امنیت په سطح به فساد لري کوي د اقتصاد په سطح به فساد لري کوي په لوړو تحصیلاتو کې به فساد لري کوي په دې وطن کې صرف داسې ویل شوي دي چې معین اقوام یا معین خلک چې دي هغوی به مخکې ځي او نور چې دي هغوی به شاته درېږي زه په دې ګمان باندې ستانکزی صاحب مخکې له مخکې نه چې موږ حکومت دوه شیانه ورته لازم دي چې هغه وکوي یو په ټول وطن کې چې دی هېواد کې امنیت قائم کړي او په دویمه برخه کې دوی وشي کولی یو مړۍ ډوډۍ خلکو ته ورکړي بیا به دا خلک دلته زندگی وکړي بیا به دوی فساد له منځه وړي.
بله مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا ده چې که دغه فساد بالاخره ورک نه شي خلک به بالاخره له حکومت واټن وانخلي که څنګه او دغه حالات کرا شي نو افغانستان به له دې هم وضعیت خرابوي که څنګه استاد پلان نه ټوکو؟
که چېرته حکومت د خلکو فریاد ته رسیدګي ونه کوي یا ونه رسیږي نو مجبور دی چې خلک د خپل د ځان د دفاع لپاره د ننګ د دفاع لپاره د ناموس د دفاع لپاره د خپل د یو مړی ډوډۍ لپاره هغوی بیا د حکومت واګې په لاس کې ونیسي نو بیا به دا انارشیزم تفرقه او نور هغو مسایلو ته لار برابروي چې بیا به افغانستان او د افغانستان وګړي به ټول د غو په لمبو کې سوځي.
په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په اړه مو د ولسمشر غنی د اوسیو څرګندونو په باب د کابل پوهنتون د استاد خواجه محمد اسامی څرګندونې واورېدې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
کابل چاپ مطبوعاتو هم د فساد او د امنیتی حالات او پیښو په اړه رپورټونه او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتی ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې په فساد ککړ چارواکي به له دندې لرې کړي. خو د لیکوال په نظر په ولسمشر عمده انتقاد دا دی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دینی علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په ارادې پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړپوړو چارواکو پیل او داسې ونه شي چې واړه مفسدین زندانی او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاته شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د له منځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو په رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې اجازه ما ورکوي چې وسلوال مخالفین آزاد شوي سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او نیول شوي سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
په دې وروستیو کې کابل خاریان په استوګن سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د کثافاتو د ډیروالي مخه ونیسي. زیات شمېر دغه اوسیدونکي په ګڼ مېشتو سیمو کې د کثافاتو له راټولېدو او له هغې عمله د بېلابېلو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. ابراهیم صافی په رپورټ لري.
کابل خاریان د استوګنې په سیمو کې د ناروغیو له ډیرېدو او مرداریو څخه شکایت کوي او وایي د دې ټولو ناروغیو لامل د استوګنو په سیمو کې د کثافاتو راټولېدل دي. یو شمېر دغه اوسیدونکي په دې باور دي چې کچیر د اوسیدو په سیمه کې د کثافاتو د ډیرې دلو مخونه نیول شي، لویان او ماشومان به په ډول ډول ناروغیو اخته شي. په دې اړه د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو امان الله او حسین الله ازادي راډیو ته وویل
مرسته غواړو چې کثافات او هغې ته نور موزر شیان زموږ د کور له څنګ او د سیمې نه لرې کړي او یو ځای ته یوسي او خوشې کړي. زموږ د ښار او خلکو روحیه خرابوي، د خلکو صحت ته زیان رسوي. خلک باید د خپل کور له مخې نه کثافات لرې کړي. د ښاروالۍ سره باید مرسته وکړي او حکومت باید د خلکو په خدمت کې وي.
په تیرو وروستیو کلونو کې کابل د نړۍ له هغو ښارونو نه شمیرل کیږي چې د ډیر نفوس په لرلو سره تر ټولو ککړ او له خاورو خزلو ډک ښار دی. نه یوازې له بهرنیو هیوادونو بلکې له ولایتونو راغلي دغه ښار ته مسافران وایي چې نه یوازې کابل ښاریان بلکې دولت هم د دغه ښار پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. د کابل ښار له کوڅو د هر تیریدونکي کسترګې د کثافاتو په غونډیو او پر هغې په راټولو شویو حشراتو او ځناورو لویږي. سربیره پر دې یو شمیر کسان هم تر سترګو کیږي چې په ناوړه حالت کې پلاستیکي سترې کڅوړې په لاس کې له دغو کثافاتو نه خوراکي او پلاستیکي مواد ټولوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مسؤلین وایي چې د دوی پرسونل د ښار د نفوس د ډیروالي له امله سم خدمات نشي وړاندې کولی. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال محمد رفیع سعیدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس 3,615 تنه کارګران لري او د دغه ښار د تنظیف لپاره 15,000 نورو کارګرانو ته اړتیا ده. دوی د حکومت له لوړپوړو چارواکو نه غواړي چې د کارګرانو او وسایطو په برخه کې دې جدي پاملرنه وکړي.
په دې وروستیو کې د کابل په ځینو ځایونو کې د کثافاتو د ډیر وخت د ساتلو لامل زموږ د وسایطو د تیلو کموالی دی. کابل ښار کې 6,000,000 خلک ژوند کوي او موږ 3,615 نفره کارګران لرو چې حداقل د دغه نفوذ لپاره 15,000 کسانو او 2,000 وسایطو ته اړتیا ده.
په وروستیو کلونو کې د کابل ښاریانو په منځ کې د ښار پاکولو کلتور صفر ته ټیټ شوی. لږ شمیر کسان هڅه کوي چې له ډوډۍ خوړلو او څښلو وروسته د غذایي موادو پاتې شوني او د انتقال وسایل پر سړکونو او لارو وانه چوي. ویل کیږي که د ښار د پاک ساتلو او پاکولو تعلیمات په تعلیمي نصاب کې ځای شي، نو ښایي چې څو کاله وروسته به دغه ښار په یو پاک او ښایسته ښار بدل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لابشا یو ولا یا په داله سوال
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. په کوټه کې د بلوچستان یو ملتپال ګون په یو ستر احتجاجي مظاهره کې د بلوچستان له حکومت غوښتل چې افغان کډوال دې په عزتمن ډول له دې ایالت څخه ستانه کړي. دوی وایي په میلیونونو افغان کډوالو د دې هیواد جعلي تابعیت یا شناختي کارت اخیستی او دوی په اقلیت بدل کړي دي. د دې ګون لخوا په روان میلادي کال کې دا دوهمه مظاهره ده. په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیل ریپورت لري.
له تیرو 13 کلونو د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې له بلوچستان ایالت هم افغان کډوال د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR په مرسته په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. خو په دې ایالت کې ځینې بلوچ ملتپال غوښتنه کوي چې دغه افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته لاړ سي. بلوچستان نېشنل ګوند د سه شنبې په مازدیګر په کوټه کې یوه ستره احتجاجي مظاهره وکړه چې شاوخوا 1,500 کسانو پکې ګډون کړی و او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په اړه یې شعارونه ورکول.
افغان مهاجرین کی موجودگی میں مردم شمار
احتجاج مظاهره ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو تور ولګاوه چې وایي په بلوچستان کې سلګونه زره افغان کډوالو ته د یوه پلان له مخې پاکستاني شناخت کارډونه ورجوړ کړل سوي دي چې وایي هدف یې په بلوچستان کې د بلوڅانو په اقلیت بدلول دي. دوی ټینګار کاوه چې افغان کډوال نور په بلوچستان کې نسي زغملی. د دې ګوند یو مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي روف منګل احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل دوی اوس په عزتمنه توګه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو غوښتنه کوي، خو وایي که دوی کډه نه سول نو دوی به مجبور وي چې پرله پسې احتجاجونه پیل کړي. لپنځه دیرشو کلونو موږ ستاسې میلمستیا کوو، نور بس دی، ستاسې خپل وطن دی او یو آزاد وطن مو دی. په افغانستان کې پر ټولو مداخلتونو برسیره د پاکستان غوندې یو مات ګوډ جمهوریت سته. تاسې په عزتمنه توګه لاړ سئ. څنګه چې موږ تاسې ته هرکلی ویلی و، همداسې به خدای پامانۍ هم درته ووایو. نور تاسې لاړ سئ، د خپل هیواد خدمت وکړئ. نن دلته د دې ټولو مظاهره چانو یوه ایجنډا ده، او هغه دا ده چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره دې یوازې او یوازې افغان کډوال په عزتمنه توګه خپل وطن ته ولیږي. په بلوچستان کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال په دې وروستیو کې په کیمپونو کې د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له امله ښارونو ته راکډه سوي او په کرایه کورونو کې ژوند کوي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو ادعا کوله چې دوی دلته ډېر لوړ بایه کورونه په بیه اخیستي او د ځایي خلکو پر حقوقو یې ډاکه اچولې ده. د احتجاجي مظاهرې یو ویناوال غلام نبي مرای وایي افغان کډوال د ژر تر ژره له ښارونو کیمپونو ته کډه کړای سي او له هغه ځایه د افغانستان ته د بیړنۍ ستنېدنې زمینه ورته برابره سي.
اوس د افغانستان حالات ډېر ښه دي. د اقوام متحده دا ذمېداري دي چې دا خلک د اقوام متحده په پرمیشن کې دلته چې راغلي دي، دوی ته کارډونه ورکړل شوي دي. دوی خو په کیمپو کې محدود نه دي شوي، شارو ته راغلل. دلته کم مقامي خلک چې دي، هغه بلوچ دي که پښتون دي که سندي دي که پنجابۍ دي که بل کم مقامي خلک دي، د دوی هغه حقوق وایلیشن کیږي. دا خلک دي کیمپو ته محدود کی، د دوی کم شناختي کارډونه چې بلاک شوي دي هغه دي کینسل سي، او دوی ته د شناختي کارډ اشیان بند سي، او دوی باعزت د اقوام متحده په نگراني باندې دوی د افغانستان د امیرو ترکی خوشحالی د پاره د خلک دی واستول.
احتجاج کوونکو بلوچستان او افغان کډوال په بلوچستان کې د ترهګرۍ او نشي موادو په خبرولو هم تورن کړل. خو د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ او د بلوچستان د داخله چارو وزارت د پېښور تر پېښې وروسته رسنوی ته ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په هیڅ ډول ترهګرۍ او د ورانکاری په چارو کې لاس نه لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پرس په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګند ډول ناکامې شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاق وړونکي او کډوال هڅولي چارو پاته ولاړ سي. پیتر سیارتو وویل دلته موږ په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقیمیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ومنله چې د بالکان په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو له امله وضعیت ډېر بحراني سوی او د دې لپاره باید د اروپایي اتحادیې لخوا ګډ ځواب وویل شي. نو موږ د اروپایي اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د لویدیځ بلاک په اړه ډېر ژر په بوداپست کې یو کنفرانس جوړ کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید په خپله خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیې غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې امله موجود فشار راکم کړي. د هنګری د بهرنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ږغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو، ټکټونه یې خوځول او د جرمني جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږ تر لږه سل پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. له بل پلاوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلی چې اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ ځواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه خبريږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقنی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال مخالفین وژلي. د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې وژل. د امریکا د کانګرس دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. او قزاقستان او چین د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت 25 سوداګریزې موافقې لاسلیک کړې.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې آی کله بازاري د لارې د سر شربتونو د میوو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغه کړی است
پرن مې مېده خو کېدله د دوله زبه جنا استمې بس ایسال شوم زړه مې برباد کېدله یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس
قدر من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د غو ناروغانو شمېر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سړی لمر ته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروې د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستې او استفراق له وجې بستر شي. په پیل کې د کابل پولیسي مریم کې له دوو تنو سره په داسې وخت کې غږېدلي وو چې اوبه او شربتونه د لارو خاورو دوړو ته اخلاص سره ایښي وو او خرڅولې.
به خدا سر میکروب زور است.
در افغانستان خلق به میکروب باندی زور دی. هر روز دل تا گنش میکسان رازی بغوی خویو هم نیرین رو بشوی کدی کراچی سالو رو خواهو تا خیخیو نیسم بیچه لیو زی بل زی فزم حقاماتی گی
میدان میشنه
جویس بکسرانه رشکر بمونه سر آمدنی
اخشون نوز ما میبایزم
دلتا چیوی رو ساسی جوز خرسوی کنه
آه جوز خرسوی
او پسارمون سور مرده
ام ده خبر خبر بده
ده خبر خدا ده جز چه اندازه خرابیگی
نه خرابیگی نه انرژی کلابا یا خور سرشته خراب نکی
هیڅوک نه وای چې زما د غړکی شوم به تربیدی په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو تسیستون زنه پیدا کوي خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي د بیلګې په توګه د انټانی روختون ته ورغلی یو حالت په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي ډیرای هم د بازار وبو او شربتونو د حالت رسول دي
خو بازار کې خپل چې تیګی شو پېښ کو جوس اخلو مجبور ده خو شکه بنو زو کو کلمی می سیزی کله لمن استپرا کله کله وان کله لمن نه وان لینا دیرنه سترګو می خر پاشم زی پینا
اموویل لاستره ته په ودانه نووس انسنو کایلرم اتشنوب ته ډیرتم جمعه وش په چې د خېټه می پرځه نو که څه کلاک د دوسی ګرم د لوکه تیګا
دیانه رو بخلو د مانی صرف دغه تاسو مې سرهشته تنزل سیور کې خو ما وعد به پکې کن چې اور اسکول کې جوز جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوز سره قم کې دې که مجبور به دا کوم شیخ وبګړی کې
او تاسو به له مجبوریت اخلي
خود چې مجبور شو اخلو
او به دا شخانه کې بستر یې
زه ډیر مور سره مې غیم ډیر لاله هاندې
پرن میں میدا خو گدلا دت بولا سب جن استم بس ای سال شوم
زنی بس کی
وو زرا میں بعد بعد گدلا یار مش پیس سے فراق وکلو یار میں اس تا غار و اخلا مدا چکا ما دروے مر میدا خو چت بوچ کی بخ مریض وی خراب وی دس پ تکلیف میدا میں دس تا و پیچ کی گی
زمانو مسماده پرون هم دقا سه مطب که اومد لکسی می او خورد با دقا بیپسی هم داشتن هم واقع سل سر می پدر چو بیمی پیتا پدر داشت بیم دستی رو رو مسخوتن بیمی اون زخه یعنی خبه شما پستا اما سو بیچی بیم مکتب سر اغلا منو ایس وانش با دقا بیر اغلا منو دوتا می دم هم دیر خرابه دا او لکس سر میم دیر درد که هم دیر سر پرون نه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې ترې وهده د پاکي خیال ساتي او سره غږیدل یو هغه وایي د کار یو ګټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاروبار د شان خرڅوم خالص هم دي اسې خالص بیا موږ ته هم لرو ته هم خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دي خالص غواړي خالص هم ته جوړ وي
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې دي
د کوم خدای هم په سړي په سړي پکې دي
نور څه دي پکې
نور جوار خان خالص پاره کوي نور شای نور وغیره وغیره شای نور
دا اوس خو ته پوسټ کړي ګردم په ناستا
خدا او کښه وته نور لرو چې از رو بیاغنه را بس او کښه مرکو یم خې کو تکاو غوم
نو وای مخې له مخې نه دا دلته پوسټوي کې دی
خدا څه خل بیمینی
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه تا نور دا تاسو سره پرد دی خو
دوا مرا گازار دی دا وستا چې
نه است نه شو دا کوم نمونه مثال دام چې خو دغرا دا بس کې مخې هم دسی دا ته وبا چې دا تازه پات کې یم سي دورې زیرو پات کې ودلته دا مته پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه پکې چو
ار راز به څوک سره زی جو سختل لپاره
و راضی بیا حسین د سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه ته پاک صفه مخه کاغو مخه کی خریدار مشتریان دی راو خدا
شپه به دخیری بینیم نوینی
نه شپه پاک صفه د ګوداوري ګروپ یز ساوکی ګان دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله پونوم یو تن د محمد عزیز کرا چی ترغی چې د میوی او په وخت لی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د خپل په وخت کې کومه خبرې په پام کې نیسی
ګرمي غونډه ده چې لازمي چې تشنګی شته لږه راخه کی
چې اخلي
مونګه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومه خبرې په نظر کې نیسی چې یو پات شي واخلي
زه لازم اول اول د جوس د ځان اخلم مګور مچ پاک دی تاریخ ته شوی نه دی دا شام نظر کې نیسم ته څوش کولای شي ارنه نه روغې شه د لګیرو کو
دا کراچی د ستو وسوالاړي کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای امدا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نو هغه وبخله چې صحیح نو د دکانه ته وځ سم صحیح شیان او بعد ځکه چې وسته کې نو غون خلک مریضي کې نو
کوم جوس هم دا اوس د پاک او صحیح وای
دا جوس ته چې دی د ټولو وسې دی واخز دا جوس دی کنه دا تازه راوړې دی او نو چې اوبم تازه شولې دی خیا هم جوس نه دا چې صحیح دی
نور کوم دی
نور دا جوس
دی دا څه دی
دا څه دی رانی دی
رانی مثلا کله چې هم دا اخلي کنه تاریخ چیرې کوم چې ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
امیش دا ګوري
او
بعدش تقلبی من واتری دل خاطر
د نزانا دی روختون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بالاخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه له کوم ځای نه راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحه ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي معدې ته ځي بالاخره کولمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی که چېرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډېر زیات د سرایت چانس هم ډېر زیات دی او ډېر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه اسهالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده یا امیب دی دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خونه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډېر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډېره زیاته ده له بلې خونه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډېر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خونه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پله ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کی دا نه مراد کیږي او لبل پلاوا کتا سه وګوري لیمو یې د نمونه په شکل ایخي وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي اغل ته کیمیاوي مواد دی رنگونه دی لاغې نه استفاده کی چې دا کیمیاوي رنگونه کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکلیف نسناستي ناروغي د استفراقاتو سبب کیدلی شي د ام د جوس په نامه یو شی خرڅیږي ام خپل ام نه وي پودر وي رنگ وي یو بل شی وي چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوانونه لري
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غواړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني له کور نه دسي او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دې وڅښي
متل دی چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي نو که چېرته زموږ منصوبین ورته توجه نه کوي زموږ پلورین کې ورته توجه نه کوي راځي چې موږ یې وانخلو حکم شي چې موږ ته زموږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي تاوان رسوي نو هغې څخه پرهیز وکړو راځئ د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي وظیفې ته ځي کوچنیان مکتب ته لیږي والدین یا مور پلار په مخصوصو صحي پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي دوی ته یې ورکړي بالاخره ځان سره ویسي خیر ده که لږ ګرمې وي د اوبو ګرموالی د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکلی ستونزه پیدا کړي د میکروبونو د سالاتو د نسناستي او د استفراقاتو نو خو به په امن کې وي او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي غټان دي اقتصادي وضع هم ښه نه ده نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي په یو صحي بوتل کې ځان سره راوړي او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ده ورڅخه استفاده وکړي هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا د هغه بوی تغییر کوي رنګ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیرې ښې نه دي نو که ډېره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي خپله دې جوړ کړي مثلا بېلګه تاسو ته وایم چې که دوی د مڼې اوبو ته ډېر هوس لري چې ویسکي نو ښه خبره دا ده چې مڼې واخلي کور ته ویسي خپله جوسر ماشین ځان ته واخلي خیر دی لږ سناسه مصرف هم په کار دی د دې لپاره چې زموږ صحت ښه وي نو خپله کولی شي جوس ځان ته جوړ کړي بالاخره ورڅخه استفاده وکړي نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پرې باندې وي او لیبل هم پرې وهل شوی وي قطۍ هم پک شوي وي بیا هغه په 15 افغانیو خرڅېږي د هغې به دا کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بې کیفیته جوسو شربتونو او د اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سي ستونزې پیدا کوي لرې کول یې د ښاروالۍ مسؤلیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه یې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي
موږ هره ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابې د بازار له مخ نه ټولوو چې له صحي نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کوو چې د هغه له مخې به هغه کسان چې غیر صحي شیان خرڅوي جریمه سي موږ خپل کار کوو له عامو خلکو نه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي هغه څه دې نه څښي چې په سترګو له لرې نه ښکاري چې په څښلو یې ناروغه کیږي
تا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخکته، لکه اداري فساد چې پورته ځي او خدمت ښکته. داسې سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق ښکته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته ځي او بل ښکته. تاسې هم غور پې وکئ او که مو څه کوچ ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام څه وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو، میندو، ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنې د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو باید میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نوي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره یې بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نران په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو. د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګلندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه مه. زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم که مې خدای پاک دغه ارمان.
ولې د خلکو کورونه ورانوي؟ او خزی اور باټوی خلک د بیګا ډوډۍ ته حیران دي او تور ته وای چې په دوبای او ترکیه کې کورونا ورته واخلی سالونه ته بوزي د چکر لپاره او سالونه پرې وکړي خپل د درې خزی کړی دي او وای چې څو ځله د چکر ته بولی دي او څو موټر دی ورته اخیستی دي خپل دا څو کله په یو زړه کرای کور کې اوسېږي او نور ته د ترکیه فرمایشونه ورکوي
ته رښتیا وای خو دا دعا کوه چې ارمان مې پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې داسې لیونی کړی
بهر ته د تللو ارمان غواړم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه یې جوړ کړه او قبول شوم زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا استرالیا کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکړي د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو
الو الو غټې لورې اورې
الو
غټې لورې اورې
مری سلام څنګه
وی شکر دا چې غږ مې دی واوری د لوری خایم ته څنګه یې درته صدقه مې کې لوری
مور جانې
ولی ژړې لوری په تنګ سوی یې که څنګه
مورې څه درته ووایم د ما لاله څه خبرې لیونی کېږم
ولی څه خبره ده لوری د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنۍ دې له یاده ووتلې
ورک دې شي دا خارج خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم
ولی څه خبره ده ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې هر ورځ دې ډانس خانو او پارکو ته بیایي نور نو څه غواړې لوری کبر ما کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې
چېرته دی دغه ښایسته ما خو تر اوسه نه دی لیدلی
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی چېرته تللی
څه خبره یم ورک دې شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې خواښې دې څه وایي
خواهی نلارم
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه دا تای چا تا ور کلیه زا بیا با تلیفون در تا وکم الو
سلام ماری
وعلیکم لوری څنګه یې
څنګه یې ماری خدا هم یال دی
لور جانې شکر وباسه چې خارج ته لاړې ګوره نوره دې ژړا وانه ورم تر سترګو دې جار شم
ماری دا څه وایې
لوری د میړه پوښتنه مې د لپلاره وکړه همدغه د میړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و
همدغه زور سړی
لیوانی ځا لوری په خارج کې سړی نه زړیږي ور سره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي بلا دې واخلم لوری
اوس پام وکړئ یوې خبرتیا ته
د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپلو راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري قد دوه ګزه د سینې سور یو نیم ګاز غاړه دوه چپکه د ویښتانو سټایل ګرګوتی چې درې لویشتې اوږده په اوږو پراته وي. سترګې، شونډې، غاښونه او پوزه مهم نه دي، خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي. لشلیدلی کاوبای پتلانه، سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بیک سره دی ژر ځان د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان ته اخلي. که بریالی شو نو نوش جانې. پته د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر، د ترینام د ایسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ، د ترینام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، سپوږمۍ، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، یاویا کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
الو الوزم 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 وزر را ترا خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم ناسی چمن کرے را تراش